سلامونه او نیکی هیلی. وقت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه د غویي 28 د می 18 ده. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په 9 ولایتو کې د اورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي، شمال لویدیځو، لویدیځو، جنوبي، جنوب لویدیځو، ختیځو، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلارې پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخو کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت مخ ته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د بریتانیې رسنیو د راپور له مخې په مظاهرچیانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیې پوځیانو سره کار کړی وو. د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیره بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري. د بریتانیا حکومت پروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه سپړل شوی نه دی رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیه څېړل کیږي په دغه افریقایي واد کې انتظار وباسیم. د پاکستان د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې پولیسوایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملي شړلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اجاز شیخ پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. د نیول شوو کسانو نمونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او وی ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي. د تیر کال سپتمبر څخه د سکال د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې 12 دیني عالمان په ډزو وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپل نه غواړي د دوی په لوبډل کې نور لوبه وکړي. نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموما په شلووره سیالیو کې لوبیږي. د تر اوسه په 109 شلووره مسابقو کې 214 وکټې اخیستي. نوین الحق اوس د هند بغور لیګ آی پی ایل کې لوبیږي. د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په بغلان کې سیل ځپلي لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اخوا یو شمیر زیانمن خلک وایي چې له دوی سره شوې مرستې کافي نه دي.
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات بنیادای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چې درې نام یې کومه رقم نیست، کم از کم 10000 خانه بیجا شده.
د سازمان شو جرم او فساد راپور ورکول پروژې د لسو پخوانی افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمېر سیاسي شخصیتونو تورونو او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبر کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. عام افغانان وایي دغه کسان باید محاکمه شي.
دا فاسدین له محاکمې تر اکشت سي، ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړي. زمونږ هیله دا ده چې دا پیسې بلاک شي.
د اوکراین ولسمشر پرون خارکیف ته لاړه او د پوز له مشرانو سره وکتل. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د کندوز مالداران له دولت څخه غواړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د باد باران سوې ده نسبتا ښه ده او خوشحالم دي، خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکي نه ډېر کمبود دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، ملګری ملتونه وایي په بغلان کې سیلزپلی لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې پرون په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې سیلزپلو ته نږدې 15,000 ټنه خوراکي مواد او خیمې چمتو شوي او طبي خدمات وړاندې شوي دي. له بلې خوا جاپان له افغان سیلزپلو سره مرستې ته تیاری ښوولې، خو ځینې سیلزپلي وایي لا هم لازمه مرسته نه ده ورسره شوې. عصمت ساروانو نور جزئیات.
د بغلان ولایت سیلزپلو ته د مرستو د رسولو د هلو ځلو په دوام کې د ملګرو ملتو یوه اداره وایي چې ګذرګای نوري جلګې خوست او طلاو برفک ولسوالیو ته د مځکې له لارې د مرستو رسول لا هم سخت دي. د بغلان د دغو څلورو ولسوالیو سړکونه د جمعې د ورځې سیلونو ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا په یوه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه ریلیف ویب کې خپور کړی ویلي چې تر اوسه پورې تر لس زرټنه ډیر خوراکي مواد او څه باندې 2500 ټنه سرپناه برابر شوه او 2400 ټنه دارو درمل سیلزپلو ته رسول شوه دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو کارکونکی هدایت الله منګل وایي چې د دوی ټیمونه بغلان ته تللي دي.
د بغلان ولایت په فلول کلی کې ټول ټال 1500 کورونه بيخي نړیدلي، ځینې کسان مړه سوي او یو شمېر یې تری تم سوي دي. زه د ملګرو ملتونو د ادارو له ګاډ ټیم سره دلته یم چې وضعیت وارزوم او سیلاب ځپلو ته مرسته برابره کړو.
په همدې حال کې د بغلان ځینې اوسیدونکو وایي چې لا هم له سیلزپلو سره لازمې مرستې نه دي شوي. د مرکزي بغلان یوه اوسیدونکو پرون ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات
له بده مرغه څنګه چې خلک یا مؤسسې خیریه ټولنې او یا حکومت اداره کوي هغه سینه ده. لشت لږه لزره کورنی بے ځای سوي، کورنی یا بشپړ یا نیمایي ویجاړ سوي دي. په لومړیو دوه ورځو کې هیڅ شی نو د تاګ امکان هم نو او هیڅ شی نسوي رسولای. دوه ورځې وروسته مؤسسو یوازې خوراکي مواد سیلاب ځپلو ته ورسول.
پرون په کابل کې د جاپان سفارت پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې حکومت یې پټیلې چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ مؤسسې یا جایکا په وسیله د افغانستان د شمال سیلزپلو ته بیړنۍ مرستې وکړي. جایکا پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې اوسني سیلونه به ستونزې لا ډېرې کړي او هغو کسانو ته چې مځکې ویجاړې شوي او شتمنۍ یې له لاسه ورکړي د سرپناه خوړو او درملو ترلاسه کول لا ګراني شي. ملګرو ملتو او د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله تر 300 ډیر کسان مړه شوي، خو وړ مورز د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ضیاءالحق حقمل په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغلان ولایت کې 115 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سازمان شوو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لسو پخوانیو افغان چارواکو د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمېر سیاسي شخصیتونو تورنو او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خپاره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. د ادارې د ادعا په یو نوي راپور کې چې ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي عنوان لري کړی ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په فساد تورنو کسانو د محاکمه د محاکمه غوښتنه کوي او د سیاسي چارو شنونکو بیا وایي د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو غفلت او فساد په افغانستان کې د بېوزلۍ او بدبختۍ لامل ګرځېدلی. په دې لس کسیزه نوملړ کې څوک څوک شامل دي؟ جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو.
د سازمان سویو جرمونو او فساد راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نومونه د ځینو سیاسي شخصیتونو په فساد د تورنو او تحریم سویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکسو ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي. دغه بنسټ چې په واشنگتن کې میشت او له مالي اړخه د څو امریکایي بنسټونو لخوا تمویلیږي، په دې اړه ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي په نوم نوی راپور خپور کړی دی. او سی سی آر پی ادعا کړې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نوملي مرستیال مارشال قسیم فهیم ورور، حسین فهیم زوی ادیب فهیم، د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد، د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال عتیق الله بریال، افغان سوداګر او په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبی زاده، د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحمانی، د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تر زوی راشد پوپل، په متحده ایالاتو کې میشت او د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی چارواکي او خپلوان چې د یو شرکت مشاور دی او په تیر جمهوري نظام کې لسلو میلیونو ډالرو څخه په زیاتو مالی سوء استفادې په جال او اختلاس محکوم سوی سید اسماعیل امیری نمونه د هغو اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمني لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره اړیکې ونیسو خو بریالي نه سو. خو د او سی سی آر پی په راپور کې راغلي چې دغه پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدادونو په اړه د ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې دوی دا ادعا رد کړي، خو په خبره یې دوی تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان سویو جرمونو او اداري فساد راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یو جلا راپور کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی اجمل رحماني په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکایي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړو پوړونو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده. دغه دوه کسان تیر کال د امریکا لخوا له افغانستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالی ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وضع سوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. یو شمېر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نمونه یې په دوبۍ کې د سازمان سویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لیست کې دي. نورالدین یوسفزی یو بل افغان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
دا فاسدین دې محکمې ته راکش سي، ځکه دوی د مظلومو افغانانو په وینو باندې تجارت کړی او فساد یې کړی، بالاخره د همدا فساد یې بهر ته وړی ده. هلته یې خپلو اولادو د راتلونکو نسلونو لبین لپاره ژوند برابرولو لپاره زمونږ ټول حقوق پایمال کړي دي. زمونږ هیله دا ده چې دا پیسې بلاک شي او دوی باید محکمې ته ورمعرفي شي.
کسانې کې پیسې افغانستان را
هغه کسانو چې د افغانستان پیسې فمیل کړي له ځانه سره یې وړي، فساد کړی، دوی باید بیرته افغانستان ته راوګرځول شي او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې زموږ د افغانستان د خلکو حق واوري.
بل خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د تېر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کېږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لیک پرته یې بل اجنډا نه درلوده. له دې ډلې جمشید یما امیری ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بښي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل سو.
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان،
هغه ظلم چې د افغانستان 40 میلیونه وګړي د بیوزدۍ تر کرښې لاندې کېنول او هیواد یې له ناڅاپه او مرګونی سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد، بې
کفایتۍ
او غفلت محصول دی.
د یادونه ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ځل واکمنۍ لړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډیری امریکایي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دوه اړخیزو راکړ ورکړه کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د ایران تسلیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې له اوږدې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بې اغېزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرني سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګري راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت د رواني اونۍ د سیشن مې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیر ایران سره سوداګري زرا کړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټه او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کېدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمنګ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی، او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت ده.
کاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبري وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړ او د پاوز له مشرانو سره وکتل. خارکیف ته نږدې روسي عملیات پراخ کړي او په وروستیو ورځو کې څو کلی نیولې دي. د اوکرين ولسمشر د جګړې فشار تایید کړ، خو ویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې له تیرې اونۍ راهیسې روسیې پرې پراخ بریدونه پیل کړي دي لا هم ستونزمن دی، خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. زیلنسکی پرون پنجشنبه خارکیف ته لاړ او هلته د اوکراین د پوځ د عمومي قمندان جنرال الکساندر سیرسکی په شمول له پوځي قمندانانو سره وکتل او د فوچانسک او لیپیتسی د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړه. په دغه دوسیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. زیلنسکی پرون په ټلګرام چینل کې لیکلي لنن څخه د خارکیف په سیمه کې وضعیت په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د دوی سرتیری اشغالګرو ته درنه مرګ ژوبل اړوي، خو وړاندې وضعیت لا هم ستونزمن دی. دوی خپلې قطعې پیاوړي کوي. د فوفچانسک او لیپیتسی کوچنی شارګي د روسیې له پولي یوازې له 15 تر 100 کیلومترو لري دي. پر دغه شارګيو د میل لسمی څخه چې روسیې پراخ بریدونه پیل کړي بې دریغه بمباري شوه، چې له کبله 9000 ملکی وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا دو شارګوټي د اوکراین دوهم ستر شار خارکیف ته هم نږدې دي. لبل خو تر 50 ډیرو هیوادونو تایید کړ چې په سویس کې د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې چې په جون کې جوړی شي په اوکراین کې د دایمي سولې د لارو چارو په موندلو غور کیږي. د سویس ولسمشر ویلي چې چین په دغه 50 هیوادونو کې شامل نه دی. د دا خبره د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره په کتنه کې وکړه. خود چین ګډون د کانفرنس د بریالیتوب لپاره مهم ګڼل کیږي. پرون د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و. دوی وروسته په یوه خبري غونډه کې د اوکراین او غزې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د چین ولسمشر وویل چې د اوکراین د مسئلې لپاره د سیاسي حل لارې غوښتونکی دی. شی جینګ پینګ وویل په دې اړه د چین دریځ څرګند او ثابت دی. پوتین هم د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې یادونه وکړه. دوی په داسې حال کې د سیاسي حل لارې یادونه وکړه چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو کندار ته کندار کې د کرنیزو ځمکو پراستوګنیزو په پخنې سره په کندار کې د زراعتي کرنیزو ځمکو پر ودانیزو یا استوګنیزو ساحو بدلیدو خلک اندېښمن کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې وایي چې ګڼې زراعتي ځمکې اوس په کورونو بدلې شوې دي او له دې امله پخوانی کښتونه پکې نشته. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین دا چاره خطرناکه بولي او د طالبانو له حکومت غواړي د کرنیز سکتور ودې ته پام وکړي.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې پر زیات اندازه کرنیزه ځمکه د استوګنې کورونه جوړ سوي او لا هم خلک هڅه کوي چې د ښار په څنډو او ښار ته نږدې ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. دوی وایي که دا چاره دوام پیدا کړي نو له یوه لوري به د حاصلاتو له کمښت سره مخ سي او له بل لوري به هوا ککړه او ناروغۍ به زیاتې سي.
په لیرو پرتو ساحو کې خلک پر زراعتي ځمکو کورونه جوړوي ځکه چې هر مځکه بیا د دې توانایي ونه لري چې کښت کرمنده پر وسي. خو ښار کوچنی و د ولسوالۍ خلکو کوشش کوي چې ښار ته راسي. کورونه هر ځای جوړیږي خو زراعت بیا په هر ځمکه کې واده نسي کولی.
باغونه ریبي کروندې ایسته کوي پر خپل ځان د خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. پخوا په ډنډ ولسوالۍ کې کروندې یعنې باغونه ډېر و مګر اوس ټوله کورونه دي د خښتو بټې خلک جوړوي.
د کندهار اوسېدونکي وایي په ښار او ولسوالیو کې د نفوس زیاتېدل د دې سبب سوي چې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه ولاړ سي او رهایشي سیمې رامنځته سي. ډنډ، دامان، ارغنداب او پنجبایي د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې اوسمهال یې په زیات اندازه کرنیزه ځمکه په رهایشي سیمه بدله سوې ده. د کرنې د برخې متخصصین د کرنې سکتور له منځه وړل د اقلیم د بدلون په برخه کې خطرناک بولي او وایي په دې کار سره به هوا چټله او د خلکو لپاره به ګڼې ستونزې راپورته کړي. کندهار کې د زراعت پوهنځي استاد صفت الله وایي که د طالبانو حکومت د خلکو د دغه کار مخه ونه نیسي نو ښایي په راتلونکي کې د کندهار هوا ناپاکه او د تنفس وړ نه وي.
هر نفر پوهېږي چې یوه ونه د اتلسو کسانو دپاره د اکسیجن ذریعه ګرځي چې اکسیجن ورکوي نو ډېر مهمه ده. سردرخت درختي زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لري خو متاسفانه په اوس کې خلک ډېر دې ته دغه کې چې ورور سردرخت یا درخت له منځه یوسه پر ځای اپارتمان یا پر ځای بل جوړ کړه. حتی په سراو کې سردرخت ډېر دي خلک یې کم دي د هغوی هوا اکسیجن هر څه پر ځای پاتې. خو په ښار کې بیروبار او د مرشانو یعنی کړکېچن هوا سره د ناروغۍ هر څه منځ ته راځي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسلمان وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي.
facebook.com/azadiradio
د کونړ دانګام ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې په تیرو بارانو او سیلابونو کې په خپلو لاسونو جوړ کړی پل او د خوړ پر غاړه پرتې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او نورې هم د تخریب له ګواښ سره مخ دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په ختیځ کې او د ډیورند په فرضي کرښې پرتې ولسوالۍ دانګام اوسېدونکي شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي د لوی ګوریګا اوسیدونکو عزیز الله یو له دغه کسان څخه دی وایي
زمنګا دا منطقه پورته ول ستلز درې لري یو کلی یو درې د دې خپل د لاس یو مې شمل ته خرچا نه و موږ ته ډاکټران نه و زمنګ مریضان د خپل پاغه لې سارو د خپل موږ ته ډیر ځنه ناړولې دي
د همتی سیمې یو بل اوسیدونکو نصر الله خان ته ویل د پول نشټوالی او زمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت لامل ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنه حکومت او مؤسسات د غستون زیورته هواري کړي
ولې زراعت مګری دا وړي دي ته وګوره دا د دې پر داس مګدل توا اغه زمکې دا غي نه راغونډ کلی ټولم دی خړ دا ټول کته را ټول دا زراعت مګری ټول تاسو ته خارې بسترګو باندې کته ټول وړي او د پلم دغه اندازه راځي دا خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دی پوګه باندې پور باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وار شی پوګه پور باسي او وای نه غلرګي خو دغه په غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دو دړې او چا پینځه دړې او چا دړې چې دی وړه چا سی بناسي چې دیوالو ته ونشي جواب خپل ته ونه کړل کیږي خور باندې بچوګي
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګام ولسوالۍ د اوسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پرخوړ پل ورغوي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورخکاره کړی
ازادي رادیو. شمیر مالداران وایي په دې ولایت کې مالداری د وادي پال کې د حدودي پوینا چایواني روغتیايي کلینیکونو ته د لاسرسي له امله هر کال د دوی یو شمیر مالونه د موسمي ناروغۍ له امله تلف کیږي د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ ته جدي پاملرنه وکړي نو له امله به یې د مالدارانو شته اقتصادي ستونزې هواري او دغه راز حکومت به هم ښه عواید ترلاسه کړي تفصیل په دغه رپورټ کې له کندز سره په ګډه اورو
په کندز کې مالداری د ودې په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشر اخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي
اوس د مالدار لږ ډېره بېغمه سي خپل مال سم تري مخکې و دغه اربکیان بورته راغله ولاړه مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب اوس ښه دي نامې خدا په ارامه دي څوک زورمن نسته مالې ښه په اسانه توګه هر چېرته بوای شي باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست باران و
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخشته دي خو زمونږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالی مالداران له جدي ستونزو سره مخ کړي دي اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپېژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده نسبتا ښه ده خوشحاله هم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکی نه ډیر کمبود دي
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې درې میلیونه څاروي روزل کیږي د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کېږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.